دا مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. ز بوريوال کاکړیم او د دې خبري ساعت د کوربه پېس ستاسو هرکلای کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به د نړۍ او سیمې پاړه د یو شمیر موضوعاتو پاړه ریپورتونه واوري، خو تر دې هر څه وړاندې خبرونه اورو چې شاهین بونیرای را سره په سټوډیو کې دی. نو دا هم تاسو او دا هم شاهین بونیرای د دې ساعت له خبرونو سره.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مشاورتي غونډه په کورم کې د جمعې په ورځ تختول شو. کسانو کې یو لس خپل کورونو ته رسیدلی دي. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. او افغان ولسمشر حامد کرزی نن په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره تهران ته لاړ. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورتي غونډه روانه ده. غونډه کې قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو د اکټ د غزولو، د بشري حقونو د ساتنې، اف سی آر کې د اصلاحاتو او د فاټا کونسل د جوړولو په اړه غور کیږي. نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکې.
دا د قبایلو سیمو کې کوم چې د صدر آصف علي زرداری دا حکم اعلان شوی دی چې په قبایلو کې به اصلاحات راولي. دا د هغې دپاره یو مشاورتي غونډه ده. یو تا د دوام چې په دې کې د قبایلو د طرف هم خلک دي او د سیاسي ګوندونو د طرف نه هم خلک دي. د دې به بیا په تفصیلم کې دي هغه بریفینګ هغه به سبا ورکول کېږي.
کورم کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې یو لس تنه خپل کورونو ته رسیدلی دي. د انجمن حسینیا یو مشر ملک شبیر حسین وایي چې اوس هم یو شمیر کسان بے درک دي.
دغه 32 کسان لا پاتې دي. تقریبا 11 کسان مو هغه کې ټل ته رسیدلی دي. ساغه زنانا دي او هغه سره وړ بچی دي.
د کورم ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تختونو په تور کې د علاقائی ذمہ په بنیاد یو شمیر کسان نیولی دي. بل خوانند د کورم په حالاتو باندې یو جرګه هم شوې ده. د یادونې وړ ده چې پرون وسلوالو د ګبن په سیمه کې په مسافر ګاډو برید کړی وو چې پکې تر لسو زیات کسان وژل شوي وو. افغان ولسمشر حامد کرزی نن وروستو له غرمې له یو لوړ پوړي افغاني پلاوی سره د نوروز په دودیز نړیوال جشن کې د ګډون لپاره تهران ته لاړ. د جمهوری ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې له کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، مالیې، اعلاناتو، کلتور وزیران او د ولسمشر د دفتر عبدالکریم خورم ملتیا کوي. اعلامیه وایي چې ولسمشر حامد کرزی به د ایرانی چارواکو سربیره د عراق، تاجکستان له ولسمشرانو او د نورو هیوادونو له استادو سره هم ګوري. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کیدونکې سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تهمینه جنجو ویلي چې یوسف رضا ګیلانی او آصف علي زرداری ته بلې بلې دعوتنامې ترلاسه شوې دي. د لویدیز اتحادي ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافی پر ضد د پوځي کاروایۍ نن دویمه هفته پیل شوه. د جمعې په ورځ قطر هغه لومړی عرب هیواد و چې لیبیا د نه الوت سیمې ګرځولو لپاره د فرانس له جنګي الوتکو سره په ګډه عملیات وکړل. بل لور ته لیبیا د ملګرو ملتونو د قرارداد له مخې د نه الوت سیمې ګرځولو لپاره ناټو د کینیډا لیفټنن جنرل چارلس بوچرډ د اتحادي ځواکونو مشر قومندان ټاکلی دی چې دا رنګه له کرنل قذافی څخه د ولسي وګړو ژوند وژغوري. نړیوال بینک د جمعې په ورځ پاکستان ته تعلیم په برخه کې د 400 میلیونه ډالره د پور په توګه د ورکولو منظوري ورکړه. د بینک په وینا په دې کې به 300 میلیونه ډالر د یونیورسټۍ یا لوړو زده کړو په برخه کې پروژو ته ورکول کیږي او 55 میلیونه ډالر به د پرایمری تعلیم لپاره پنجاب او سند صوبو ته ورکول کیږي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. دا پیښې له پرون مازیګر وروسته رامنځته شوي دي. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن څلورم کوارټر فائنل د سریلانکا د کولمبو په ښار کې د سریلانکا او انګلینډ ترمنځ کیږي. دا وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اورئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د دې خبرونه تر پای را سره وست نو پر دې موضوعاتو به ریپورټونه واورئ. د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته په هند کې د کرکټ د لوبي د کتلو بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي په کورمی ایجنسی کې تیره ورځ د وسلوالو لخوا تښتول سو کسانو څخه یوولس کسان خوشې کړل سوي دي. خو په سیمه کې د انجمن حسینیا یو مشر وای
تقریبا سکون خالق مت دلته روغل څو خپل سړی وو هغوی لپاته دي هغوی ریسټیمو ته روکو د خلکو دغه 32 کسان لپاته دي.
په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او له تیر مازیګر راهیسې 8 تنه نور وژل سوي دي. د کراچۍ یو اوسیدونکی د ښار د حالات په اړه وایي
د دې علاقې د درېمې ورځې نه دا حالات دي چې نسوک د کوره وتی شي او نسوک کاروبار نسلی شي.
د مومند ایجنسی د خوایزو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني عسکرو عملیات روان دي چې له امله د سیمې خلکو ته ستونزې جوړې سوي دي. د سیمې یو کس وایي
د حکومت طرف نه مړه تکلیف ته دی نور طرف نه مړه تکلیف نه په دواړو په منځ کې کیږي موږ یو روزګار هم دلته نشو کولی نن سبا.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداري ته په هند کې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د لوبي د کتلو لپاره هند ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د لوبو کېدل څه اهمیت لري په دې اړه له اسلام آباد څخه د عالمزیب خان رپورټ ستاسو پام راړوم.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانې تر مخه تیر ماخام د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړې ده چې درې واړه مشران به په ګډه سره د رواني میاشت په 13 نیټه د هند ښار موهالی کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکي سیمی فائنل میچ وګوري. د خارجه دفتر د بیانې سره سره د اطلاعاتو مرکزی وزیر ډاکټر فردوس عاشقاوان هم د دغه دعوتنامې پخلی کړی دی. د لړکې تیر شپه کراچۍ ایئرپورټ باندې د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت میرمن فردوس عاشق اوان زیاتوي
هم شکر گزار ہیں کہ منموهن سنگھ صاحب نے ہماری قیادت کو وہاں بلایا.
دی وای چې موږ شکریہ ادا کوو د منموهن سنگھ صاحب چې زموږ مشرانو ته بلنه ورکړې ده او په دغه بلنه زموږ مشران سلام مشورې کوي. اوس ګورو چې دې لړکی څه فیصله کوي او اوس دا ویل چې په دې اړه به هندستان ته څوک زی دا د وخت نه مخکې خبره ده. خو زه دا وایم چې د پاکستان د ترجمانې کول لپاره به په سرکاري توګه څوک نه څوک زی بلخوا د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه امکان څرګندېږي چې د منموهن سنگھ د دعوتنامې په جواب کې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هند په سفر ځي چېرته چې به د کرکټ میچ کتو سره سره دواړه مشران په دواړه خیز اړیکو هم خبرې اترې کوي. د پاکستان او هند کارپوهانو او اولس په نظر کې د ډاکټر منموهن سنگھ دغه بلنه کوم ته چې کرکټ ډیپلوماسي هم ویلی شي ډیره مهمه ګڼل کیږي ځکه چې دین وړاندې په کال 1908 کې د پاکستان د هغه وخت صدر جنرال ضیاءالحق بغیر د سبلنې د هندستان ښار جیپور کې د پاکستان او هند د کرکټ یو مقابلې ته په داسې حال تللی و چې کله د دواړه هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی و. او بیا په کال 2015 کې هم د پاکستان یو بل فوجي صدر جنرال مشرف د منموهن سنگھ په بلنه د کرکټ ډیپلوماسۍ په لار هندستان ته تللی و. دا ځل چې دواړه هیوادونه د کال 2008 ممبئی بریدونو په نتیجه کې راپورته شوي تاوتریخوالي وروسته یو وار بیا یو بل ته لږ ډېر نږدې شوې دي. په دې حال د کرکټ ډیپلوماسي دا وسنۍ مرحله څومره مهمه ګڼل کیږي. په دې حقله د خارجه چارو کارپو ډاکټر همایون څوک چې د جنرال ضیاء الحق په وخت کې په هندوستان کې سفیر هم پاتې شوی و مشال راډیو ته وویل. د کرکټ د لارې د پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ دغه ډیپلوماسي د هندوستان اولس په نظر کې څومره ګټوره کېدی شي. د هند یو میگزین آؤٹ لک ایڈیټر اجاز اشرف مشال ریڈیو ته په جواب کې صدا سی وایي.
کرکټ یو ماحول جوړول شي ولې دا پخپل د ډیپلوماسي برخه نه ده. مطلب دا چې د دې د لار د سه مسلې سمدستي حل مخې ته ناراضي او تر سوچ د منموهن سنگ ګیلانی او زرداری ته د بلنې ورکول خبره ده. نظام په خیال دا په لوبغاړو فشار نور زیات کړي ځکه چې دې مشرانو تر اوسه سه مهم کردار نه دي تر سره کړی. او بل دا چې مخکې هم لکه څنګه چې جنرال ضیاء الحق او مشرف راغلي وو نو د هغې هم سه ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. او دا خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به کمی ضرور راشي.
د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه د کرکټ سیمی فاینل میچ نه وړاندې په اتهویشتمه او یو کم دیرشمه نیټه د پاکستان او هند داخله چارو سکرتران به هم په نوې ډیلی کې یو بل سره لیده کاته کوي ځکه د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ له طرفه د پاکستان اعلی چارواکو ته دغه دعوتنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مهم کردار لري. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لا اسلام آباد څخه مو د مشال ریډیو د خبریال علم زیب خان رپورټ اورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپانې ډیلی ټایمز د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې او په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ د سیمی فاینل د لوبي پر وخت د تراګری د مخنیوي پر موضوع یو اداري خبره کړې ده. د دې ادارې سرلیک دی تراګری او نړیوال کپ. تاسو د دې ادارې غټ کې ل دې موضوع لنډې دمې ورسته اوریدلای شئ. ورسپانا ډیلی ټایمز د دې ادارې په سر کې د نړیوالو پولیسو د مشر رونالد نوبل لخلیلی کې چې د پاکستان، سریلانکا او مالدیو په مرسته یې د ترهګرۍ د پیښې مخه نیولې ده. هغه ویلي چې موږ هغه ترهګر ونیو چې له کراچۍ څخه مالدیو ته روان وو او د ترهګرۍ د پیښو تابع یې کړې وه. اداریه زیاتوي چې دا پیښه پریشان کوونکې ده خو حیرانوونکې نه ده. هغه ځکه چې د ترهګرۍ نړیوالې شبکې اوس غواړي چې په ویجاړولو خپل زړه سوړ کړي. د کرکټ نړیوال کپ هغه څه دي چې د دوی لپاره یو لوی موقعه ده. اداریه لیکي چې د نړیوال کپ د لوبو پر وخت میدانونه داسې ډک وي چې په زرګونه خلک پکې د لوبي د نندارې لپاره راغونډ شوي وي. نو که پر داسې وخت د ترهګرۍ کوم برید وسي نو له کبله به یې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوړي. اداریه د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې د سریلانکا پر لوبډله سوي ترهګر برید ته اشاره کوي او لیکي چې دا هغه څه وو چې له یوې خوا یې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ مخه ونیوله او بل پلوه پاکستان د نړیوال کپ د لوبو له کوربتوب څخه هم بې برخې کړ. اداریه لیکي چې دا سی پیشي بیخي بدبختی ده چې خلک د خپل شخصي، ټولنیز او مسلکی پریشانیو د ختمولو لپاره د لوبي کتلو ته راغونډیږي او ترهګر پرې بریدونه کوي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ مسله تر هغه وخت نه سي اوریدای تر څو چې په اړه وار لمخه ګامونه نه وي پورته سوي. که څه هم نړیوالو پولیسو د پاکستان، سریلانکا او مالدیو په مرسته ترهګر ونیو خو بیا هم چارواکو ته پکار نه ده چې بیغمه سي. تر اوسه لا هم یو څو ډیر مهم لوبې راتلونکې دي لکه په خاصه توګه د پاکستان او هند ترمنځ د مارچ پر 13 نیټه تر سره کیدونکې د سیمی فاینل لوبه. اداریه لیکي دا لوبه د هند د موهالی په ښار کې تر سره کیږي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته هم د دې لوبې د کتلو لپاره د هند د سفر بلنه ورکړې ده. کچیری په دې ورځ د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته سوه نو دا به د دې دواړو ملکونو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. هغه ځکه چې د دې ګاونډیو ملکونو ترمنځ له هغه وخته اړیکې ډېرې خرابې وې چې په ممبئی کې د ترهګرۍ بریدونه سوي وو. اوس چې له یوې اوږدې مودې وروسته د دې ملکونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کېدونکې ده نو ترهګر به خامخا د یوې بلې موقع په تمه وي چې بیا بریدونه وکړي. ادارې لیکي چې د دې لوبې پر وخت پکار ده چې د امنیت چارې تر هغه لا پسې ټینګ سي د کوم چې تر دې وړاندې تابع سوې وه. اداریا زیاتوی چې هندو سخت دریځ ډلې شیوسینا لوړان دی لا د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته خبرداري ورکړي چې که فائنل ته ووځي نو به د اپریل پر دویمه نیټه په ممبئی کې لوبه نه ترسره کوي. اداریا په پای کې لیکي که څه هم د نړیوال کپ په لړ کې تر اوسه لوبې د امن او کراری په فضا کې ترسره شوې دي، خو د شیوسینا په شان دړې کې په کار ده چې په جدي توګه واخیستل شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اور په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې 13 ورځ د بګن په سیمه کې وسلوالو د سپرلیو پر یو موټر برید وکړ او یو شمیر کسان یې له ځان سره وتښتول چې یو لس اوس پکې خوشی کړل شوی دی او یو شمیر لا هم بې درک دی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزای پر دې اړه ریپورت لري.
13 ورځ د مسافرو پر گاړو د نامعلوم وسلوالو لخوا د برید کول نو ورسته اغوا شوی د اهلی تشی ډلې یو لس کسان دخلا شوی دي. خود کورم ایجنسی نه د انجمنی حسینی مرستیال سکاتر ملک حاجی شبیر حسین مشال لډیو ته وویل چې د دغه نه پس وس هم قریبا 2 کسان به دره کدي.
تقریبا کوم خلق متدل تر وغل ته وي خپل خپل سړی او هغه لپاته دي هغه د سیمو تر کو د خلکو دغه 32 کسان لپاته دي. تقریبا 11 کسان مو هغه کې تلتا رسیدری دی ساغا زنانا دی و اغوی سا وڑو بچی دی و نور متا کنفرم ایس پاتا نا لگی گی و سا پوری گورنمنٹ دغی خبر نا بلکل دوی کنفرمیشن و سا پوری نو اکو سیره چورا کسان لپاتا شیوی دی و چورا کسان مرد دی و چورا کسان زخمیون دی.
ملک حاجی شبیر حسین دا مشال لڈیو پلاری قوختن کری دا چه جرگا دا بیترکشو خلکو در اخلاس دو دا پارا خپل کوششون تیز کری دا دا هم ویل چه دا مسافر پر گارو دا بریدون نورست دا فیصله مطابق جرگا دا یو خواډل ضمانت ضبط کړي.
گورنمنٹ ورکی انوالو وزیر داخلہ ورکی باقاعدہ اعلان وکړو ڈپٹی سپیکر ورکی وو پټا پارلیمنٹریز ورکی وو او گرینڈ جرگا ورکی وو او د ټار پرمیشن سے ہر دوا پریک ورکی وو غوډا اعلان کړی دی. تورا کوم خو بدا غختنه کوي اوس حکومت می چرگا دے پکو دیا دا پریکینو نظام دے شی او چی مو کمی ارغمول دی دا ارغمول تو بہر کیماتی موتا غاملو شی موتا اخپل کنی پی سکم دیا غمتا واپاس رو کی جرگی تا پکو دیا چا اس گورنمنٹ نا کوئی مطلبہ ہو کی
دا دین اور اس نمونگ چی کلا دا جرگی مشر ملک وارس خان اپریدی سرا تماس انی والو نمونگ تے اویل چی جرگی دا فیصلے مطابق بکاروائی کولے شی او پا دے سلسلہ کی جرگا ناستا دا دا زیادہ کرا چی لاری محفوظ اول دا پولیٹیکل انتظامی ذمہ واری دے
نن مونږ جرګه را وخت یو چې کوم ده ګرانډ جرګه ده ان شاء الله چې دغه مناسب او هغه د رواج مطابق پروي به کیږي او دغه چې کوم هغه غل به ان شاء الله سزا ورکول شي دغه مو چرګه به ضبط کیږي او د حکومت له به هم د خپل ذمہ داري احساس ورکول شي چې د حکومت هم څه ذمہ داري غوښته کنه چې حکومت هم په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو زموږ امید ده او دوه قومونه هم دا توقم ده
د پیخی ورسته صورتحال په حق له کورم ایجنسی انتظامی چارواکه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین سره د خبرو کولو په وخت مشال لډیو د انتظامی چارواکي نه دغه پښتنه هم وکړه چې اکثره دغه قسمه پیخی چې رامنځته شي نو د کورم ایجنسی د تګ را تګ لارې اتړل شي. نو په جواب کې وویل
عمل کی گئی خلاف ورزی ختم علاقے کی شوید میں بیٹر ریسپانسیبلٹی لانے آتا کہ منگا اریسٹ کرے دے نن کرے دے اور بیا ہم کو ان شاء اللہ دعوت جاری ترسو پورے جدا دوں گا کتنے بھی ریلیشن نہیں ندی علاقے خلاف ایکشن جاری.
بلخوا حاجی سلیم خان اورکزی مونگ تا اوویل چې مسافر گاڑی پنه خکول د سیمې امن خرابولو او د جرګې ناکامولو یو سازش دی. د زیات کړه چې د اهل سنت ډلې شپه قومونو خلک د دغه خبرې په سختو ټکو سره مزاحمت کوي.
د اهل سنت او جماعت شپې قومونه را جمع شو هغه په دې باندې خبرې وکړي بحث وکړو ار شپې ګو قومونو مشرانو په دې خبرې باندې خفګان اظهار وکړو متاثر خلکو سره همدردی اظهار وکړو او چا څه دا کور کړی دی یقینا څه خی نه دی کړی. کورم ایجنسی کې شیا سنی نه غواړي څه بدامنی جوړش.
یاد دی چې د امن معاهده نه پس د سولیو په گاړو دا سلورم حمله وه څه پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر
په کراچی کې د اخوډب په روانو پیښو کې له تیر مازیګر راهیسې اته نور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر امیر خان وراره او د ایم کیو ایم ډلې د یو یونین کونسل پخوانی ناظم هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په خبره د یونستی روډ په څلورم نمبر بلاک کې نامعلومه وسلوالو د مهاجر قومي مومن ډلې د مشر امیر خان وراره 2 کلن سبی خان په ډزو ووجلو. د ګارډن پولیس وایي چې د یادې شوې ډلې یو بل غړی محمد حسین هم د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. هلته بیا د ښار په مرکزي برخه صدر کې د ایم کیو ایم ډلې د 5 نمبر یونین کونسل پخوانی ناظم حنیب بانټوا د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوی دی. د دې نه علاوه د ښار په شن میمار قصبه کالونی مواج کوټ او گارڈن په سیمو کې 15 نور کسان په ورته پیښو کې وجل شوي دي. د تشدد د پیښو وروسته د ښار په متاثره سیمو کې پولیسو او رینجرو ګزمې زیاتې کړې دي، خو بیا هم یاد شوو سیمو کې ویره شتون لري. د اورنګ ټاون یو استوګن عزیز خان د خپلې سیمې حالات مشال ریډیو ته داسې بیان کړل.
په دې علاقې د درېمې ورځې نه دا حالات دي چې نسوک د کوره وتی شي او نسوک کاروبار نسلی شي. گاډي مکمل طور باندې په روډونو کې ولاړ دي. خلک په دونه ویره کې په
خار کې د هدفي وجنو په اړه د کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا مطبوعاتو ته ویلي دي چې د اخوډب زیاتره لاملونه سیاسي دي او په سیاسي توګه یې حکومت د هوارولو هڅې کوي. د دې ترڅنګ پولیس هم هڅه کوي چې د وجنو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې کراچۍ د 2 کروڑ خلکو د استوګنې ښار دی چې د دې دپاره د پولیسو اوسنۍ شمېره کمه ده، خو بیا هم د ښار په نارامه سیمو کې د پولیسو شمېره زیاته کړای شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د مارچ د 6 نیټې نه تر اوسه د ښار د اخوډب په پیښو کې 119 کسان وژل شوي چې پکې 14 کسان د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. نوموړي دا هم وویل چې کراچۍ کې ترسره کیدونکې ځینې وجنې د خلکو شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته کیږي چې هدفي وجنې ویل ورته ناسمه خبره ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
له کراچی څخه مو د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی ریپورت اوریده چې په دې شار کې د تاو تریخوالي په اړه تاسو ته پکې معلومات ترکول.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د جاپان له اټمی بټۍ څخه تابکاری زیاته شوی ده. د دې عمل په سمندر کې ژوند کوونکو او شاوخوا سیمو خلک اغیزمن کیدای سي. بلخوا د جاپان چارواکي وایي چې د تابکاری د اثراتو د څارنې لپاره عمل پراخ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار ګولایاز تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
د جاپان فوکوشیما دایچی اټمی ریئکټر چې د سونامي او زلزلې له کبله ورته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، تابکاری د تیرې هفتې په نسبت 8 چنده زیاته شوې ده. چارواکي وایي چې تابکاری اوبه 3 اټمی ریئکټرو ته ننوتلې دي. د جاپان د اټمی تحفظ ادارې چارواکي هیتکو نشیما د دې خبرې څرګندونه کوي.
په موجوده حالاتو کې کېدای سي چې د دریم ریئکټر د سون راډونو ته زیان رسېدلی وي، نو ځکه موږ ګمان کوو چې دې ته به د تابکاري اوبه راغلي وي.
د جاپان فوکوشیما دایچی اټمی ریئکټر چې د ټوکیو ښار شمال اړخ نه 270 کیلومتره لرې دی، خوښ سیمه خالی کړې شوې دي. د جاپان کابینې مشر وزیر یوکو ادینو وای چې د فوکوشیما دایچی موجوده حالاتو کې ولسته پکار دي چې د کورونو دننه اوسي، نو تابکاری نه بچ کېدی شي. ادینو وای چې د سارنې عمل یې پراخه کړی دی.
ښکارا خبره ده چې له اوس څخه به د تابکاری د اثراتو د جاج اخیستلو لپاره د څارنې عمل نور پراخو. بهرحال د تابکاری له وجې په اوبو کې دننه ژوند کوونکو ته څه زیان نه دی رسېدلی، او کارپوهان وایي چې له سمندر څخه 40 کیلومتره لرې علاقې پورې تابکاری هیڅ زیان نه سي رسولی.
د جاپان وزیر اعظم ناوټو کان هم په ټلویزیون وینا کې ویلي دي چې موجوده حالاتو کې سن شي ویلي، خو دوی لا بیدار اوسېدل پکار دي.
د فوکوشیما دایچی اټمی اکټر حالات دې ته رسېدلي دي چې موږ ستر مطمئن یو. موږ هلې ځلې کوو چې حالات نور بدتر نشي، خو زما په فکر موږ له موجوده حالاتو کې مطمئن کېدل نه دي پکار. موږ له پکار دي چې بیدار اوسو.
予断を許す状況には立ち至ってはいないという認識を持っております。
د جاپان ولس او نړیوال ټولنه د اټمی ریاکټر په اړه معلوماتو ته اړتیا لري، او په دې اړه د جاپان وزیر اعظم کان وای چې چټک معلومات مو شریک کړي دي.
هرارتا جوهو وا جین سوکنی کایجی شي
مون په ډیره شفافه توګه چټک معلومات اولس او نړیوال ټولنې ته ښکار کړی دي. په دې موقع مو دا هم ورته ویل دي چې د دې په صحت څه اثرات کې دي شي
影響についてもしっかりと説明をしてまいりました。これからも
د جاپان کابینې مشر وزیر ادینو وای چې ټوکیو الیکټریک سپلای ته د معلوماتو پر وخت شریکولو وینا کړې ده.
او سیف としても適切な指示が出せませんし
له صحیح معلوماتو بغیر حکومت هیڅ قسمه احکامات نشي خبرولای، او زه په دې باور لرم چې له دې سره به په اولس او کارکونکو کې د ټپکو په اړه بې اعتمادي زیاته سي. نو ځکه موږ ټپکو ته ویل دي چې چټک معلومات له اولس او حکومت سره وخت پر وخت
شریک کړي.
د جاپان فوکوشیما اټمی ریاکټر د یخ ساتلو او خوښ او سیمو کې اولس د تابکاری نه بچ کولو لپاره هلې ځلې روان دي، او چارواکی وای چې ولس کارکونکي تابکاری له وجې متاثر شوی دي او درې په هسپتال کې دي.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. انی شاهدین وای چې د شام پاوز د دره په شار کې دننه او شاوخوا برخو کې پر مظاهر چانو ډزې کړې دي چې پکې د یو شمیر کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. همدارز په دواړو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا پر پورته کړل سو ګامونو سربیره خلکو خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ پور کړی چې زما همکار اسرار عالم مومند درته وړاندې کوي.
اینی شاهدین، او د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وای چې نن د شام په دره خار کې دننه او خوښه برخو کې حکومتي پوز په مظاهره چانو ډزې کړي. په دې خار کې په زرګونو خلک راغون شوي وو چې وړاندې په مظاهرو کې وجل شو خلکو باندې ویر کولو، او د حکومت څخه یې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوله. یو مظاهره کوونکی خبری اجانس اسوسییټډ پریس ته ویلې چې د پوز لخوا ډزې هغه وخت شروع شوې کله چې مظاهره کوونکو د شام پخوانی ولسمشر او د موجوده صدر بشار الاسد پلار حافظ الاسد مجسمې ته ور ورته کوو. بلخوا د راپورونو تر مخه د پوز لخوا په ډزو کې لس کسان هغه وخت وژل شو کله چې یو شمیر خلک په درغا خار کې د مظاهره کوونکو ملاتړ لپاره را روان وو. په شام کې تشدد درست له هغه رامنځته شوی چې په زرګونو خلک د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود په کوڅو کې مظاهرو ته راوتي دي. بلخوا د حکومت په لوا مظاهرو هم راپورونه ترلاسه شوي دي. تیر ورځو په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو د جنازو وروسته حکومت مخالفه مظاهره کوونکو نن د درناوي ورځ منځلو اعلان کړی. پرون په جنازو کې شاوخوا شل زره ګډونوالو د حکومت پر ضد مظاهره وکړي او ناری یې وهلې. په وروستۍ زیارت ورځ مظاهره کوونکو د هغه نه کسانو مړي په اوږو راخیستي وو چې د وروستۍ شروع په ورځ په دره خار کې د پوز لخوا په مظاهره کوونکو د ډزو پر مهال وژل شوي وو. د ښار لوی هسپتال کارکوونکو تر مخه 30 مړي هسپتال ته راوړل شوي دي، او همدارنګه د سره په شام کې د راپورته شوو مظاهرو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر 55 ته رسیدلی دی. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد په وروستۍ زیارت اعلان کړی چې د ملک دننه د ایمرجنسي قانون په ختمولو به غور کولی شي. یاد دی چې په شام کې خواوشه د 15 لسیزو راهیسې ایمرجنسی نافذ ده. په واشنگتن کې میچ د شام سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو کارکونکي محمد عبدالله د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو ته نور هم وده ترلاسه شوي، او د هیواد نورو برخو ته هم مظاهرې خورې شوې دي. نوموړي ویلي چې ولسمشر بشار الاسد لخوا مراعات ډېر وروسته اعلان شوې دي.
زما په فکر اوس ناوخته شوی چې د حکومت لخوا اعلان کړی شوی مراعات به کار وکړي. له دې وروسته ولسمشر بشار الاسد په وسط حکومت ورکړ چې په ولس ډزې وکړي، او اوس یو شمیر کسان مړ شوي دي. د کومې چې ازاله نشي کېدی هغه په خلکو د ډزو کولو له حکومت ورکولو او د هغوی له وژلو وړاندې باید دا مراعات اعلان کړی وي.
د عرب په جاتره هیوادونو کې راپورته شوی مظاهرې په یمن کې هم قتل کیږي، چرته چې مظاهره کوونکو د دغه هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح د 2 کلنې واکمنۍ ختمولو لپاره نن د درناوي ورځ منځلو اعلان کړی. بلخوا په سرخارسنا کې په زرګونو خلک د حکومت په ملاتړ کې هم راټول شوي وو. ولسمشر عبدالله صالح مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې ویل چې هغه دې خبرې ته تیار دی چې واک پرېږدي، خو د نوموړي په خبره هغه به واک محفوظ لاسو ته ورکوي. د دې نه وړاندې عبدالله صالح ویلي وو چې هغه به د روان کال د جنوري په میاشت کې د انتخاباتو وروستو خپله چوکۍ پرېږدي، ولې مخالفه ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پېښور کې د مازیګر 5:30 سوې ل شاین بنوري څخه د خبرونو لنډي زورو.
د دې وخت مهم خبرونه: د خیبر پختونخوا د وزیرالا په کور کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مشاورتي غونډه شوې ده. په کورمه کې د جمعې په ورځ تختول شوو کسانو کې 11 خپلو کورونو ته رسیدلی دي. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. او افغان ولسمشر حامد کرزی نن د نوروز نړیوال جشن کې د ګډون لپاره تهران ته لاړ.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیری څخه واورید. د پاکستان د کورنیو چارو پاکی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې هغوی د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژونکو پوری رسیدلی دي او ډیر زر به ولسته وشي. نوموړي دا خبره په ګوجرخان نومي ښار کې خبریالانو ته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
ګوجرخان کې د پاسپورت دفتر د پرانیستو وروستو خبریالو سره په خبرو کې رحمان ملک وی چې هغوی د میرمن بینظیر بوټو قاتلان نیولی دي او دا شان یې کام سره خپل کړې واده پوره
کړل.
هغه سازش چې چرته شوی وو، چا کړی وو، څنګه کړی وو، کوم ګاډی پکې استعمال شوی وو او څنګه راغلی وو، هغه هر څه مونږ نیولی دي. هغه قاتلان هم مونږ ونیول چا چې زموږ مشره وژلې وه. دا زموږ د خپل قام سره واده وه چې دا قاتلان به مخانی ولکی دا کسان به ډیر زر د ولس مخې ته راشي. خو د دې نه وړاندې به دا فیصله د پیپل پارټۍ سنټرل اگزیکټیو کمیټې ته وړاندې کولې شي.
خو کله چې دا خبره موږ د سیاسي او جغرافیایي چارو کارپوه حسن عسکری ته کې خوا چې تاسو د رحمان ملک بیان ته څنګه ګوري، نو هغه وې چې دا به عدالت فیصله کوي چې نیول شوي کسان څوک دي او دا وخت دا خبره د وخت نه وړاندې ده. خو که حکومت دا معامله د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي نو دوی په غلط دي. نو موړی وایي
تو یې کړه مشکل ہے کہ سب تک یہ صحیح بات ہے.
گورے اس خدا ویل ڈیر گران دی چی خبر سمر صحیح دا شروع کی دوی ویلی ہو چی دا بیت اللہ وجلی دا بیا بیت اللہ دا دین انکار اکڑو. خیر منل نمنل یوزان لخبر دا خوکا حکومت وائی چی من قاتلان نیولی ندوی بدا پا عدالت کی ثابت وی چی دا هم خا خلق دی. بیا دا خبر هم دا چی دمرا ڈیر مدا پس پا یو کیس کے نوی نمونہ شامل کریشی دا حقی ثابت ولو دا پارا ڈیر کوٹلی ثبوتو نا پکار وی. خو یو خبر چی بلا رام حیطہ کی گی حوا دا راتنو کی ٹول ٹاکنو دا زما خیال دے اولس پا پدی خبرو کی نرازی بلکہ دوی بد اخپل کار کردگی پا بنیاد اولس تزی تبی نظیر بٹو پاسرن نا
د یادونه وړ دا چې د بینظیر بوټو د وژنې په کیس کې دا و هم د پولیس افسرانو په شمول یو شمیر کسان نیول شوي دي او حکومت د ملکی او غیر ملکی ایجنسو په ذریعه هم د دې کیس پلټنې کړې دي. بلخوا هم په دې کیس کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پسې هم نوټس او ورنټونه جاری کړې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په پېښور کې د سپینخونی یا تلسیمیا په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره یو روزنیزه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ناروغانو، ډاکټرانو او یو شمیر زده کوونکو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې غونډې په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
دا منتظمین په وینا دا د خپل قسم اولنی ورکشاپ ته چې د تلسیمیا یا سپینخونې مرض په حقله خلک خبر کړي. دې پروګرام کې د تلسیمیا مرض ښکار مریضانو، خبریالانو، بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو، ډاکټرانو، زده کوونکو او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر شاه هم ګډون وکړو. تلسیمیا یا سپینخونې سرنګ مرض دی نو ډاکټر حمید چې د مرض د مخنیوي د یوې لویې منصبي مشري هم کوي مشال ریډیو ته وویل
دا بیماری موروثي مرض دی. دا یو نسل نه بلته منتقل کیږي د جینز په ذریعه. د دې درې شکلونه دي، یو د غټ شکل چې هغې ته تلسیمیا میجر وایي، یو د درمیانه چې هغې ته تلسیمیا انټرمیجیا وایي، او یو د کمزورې شکل چې هغې ته تلسیمیا ماینر وایي. اکثر دا مرض چې په کومه معاشره کې ودونه په خاندان کې یا علاقه یا په قبیله کې کیږي، نو هلته امکان دی چې دوه افراد مور او پلار هغه د دې مرض کې په کمزوري شکل کې مبتلا وي، هغې ځان خبر نه وي. خو چې د هغې واده وشي سلو کې 50% امکان دا دی چې د دې اولاد به په میجر تلسیمیا کې مبتلا وي.
ډاکټر حمید د دې د مخنیوي په خپل باندې زیاته کړه
د ټول نه دا ده چې په کم خاندان کې یو تلسیمیا میجر مریض دی یا ژوند دی یا وفات شوی دی، هغه ټول خاندان له پکار دي چې د خپل وینې سکریننګ وکړي، خاص کر د ماشومانو او د بالغو هلکانو جینکو چې دا معلومه شي چې په دې کې څومره کسان په کمزوري شکل کې په دې مرض کې مبتلا دي، خو هغوی د ځانه خبر نه دي. زه هم دا کولی شي چې کله دا معلومات وشي چې دا کمزوري شکل کې مبتلا دي هلک او جینې، نو کوشش دا وکړي چې دغه رشته ونه شي. او درېیم دا دی چې کله واده شوي وي او هغه پته ولګي، نو بیا دا کولی شي چې دا حمل په اولو مرحلو کې چې دا مرض په میجر شکل وي نو چې هغه حمل زاید.
دا تلسیمیا مرض ښکار یوې ماشومې او د هغې پلار هم دغه مرض په حقله باندې مشال ریډیو سره خبرې ترې وکړې.
زما نوم دی خان اکبر، زما رشته شوې ده خپل خاندان، هغې په ذریعه باندې د ما چې کور والا چې کم دي هغې کې دا بیماری شته، تلسیمیا، میجر تلسیمیا. زما یو زوی دی دو کالو ده، هغه کې میجر تلسیمیا ده. دا ما نور ده نهو کالو ده، دا میجر تلسیمیا ده. رشتہ چې مونږ کوله کنه چې مونږ ته دې شي علم نو دې علم مونږ ته نه مونږ به دې ټیسټ کړو.
ما مانو دا مې تکلیف ته راته کمې ګره دې را تخېځې نسره زې پسته ولا زیرا باندې.
یاد دې وی چې ډاکټر عبدالحمید تر مخه یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا وخت شل لکه خلق ته تلسیمیا یا د سپینخونې مرخ کار دي، ولی اوس هم خلق ته دینه ناخبر دي او د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د دې ورکشاپ مشر ملما د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علی شاه په دې مقویل چې د کم وسایلو باوجود د دې مرض د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت په ډېر سر په سرکاري اسپتالونو کې د دې مفت علاج اعلان کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې یوه سیمه خوایزی نومیږي. دا سیمه د پاکستان او افغانستان د پولې پر غاړه آباده ده او دلته به له افغانستان څخه سامانونه راتلل چې د ګمرک یا د کسټم مالیه به نه وي ورکړل سوې. خو اوس دا سامانونه ځکه نه راځي چې په دې سیمه کې د اورپکو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. دا چې له دې کبله په دې سیمه کې خلک له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزي ریپورت واوري.
د برم همندو ایجنسی خوایزی قبیله د پاکستان او د افغانستان د تقسیمی کرخی پر غاړه آباده ده. پر دغه سیمه کې دا سات هم د پاکستانی عسکری قوتونو لړخه د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د خوایزی تحصیل سیمه اټا جوړ چې آبادی کم او زیات 15,000 نفر ده، سمو د وړاندې ډیر آباده وه. پر سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د دغه ځای نه ځایی ولس پېښور یا نورو سیمو ته ولاړل. په اټا بازار کې د پوخ مارکیټ مالک فضل خالق مشال ریډیو ته وویل چې د هغه بازار ډیر آباد وو.
دې ځای کې د نن نه تقریبا شپږو کاله مخکې دومره مخلوق وو. دې ځای کې هوټلې وې، دې ځای کې هر یو شی موجود وو. د حالاتو په وجه باندې تا تصویر نه ښکاري، خلک به ګیریږي. دا یو څو کسه پکې مونږ ناست دي، خو مونږ دا ځای ساتو. دا ځای مونږ اوس نه ساتي، بالکل هم نه ساتي. مونږ یې صرف څوکیداری کوو.
حجاب خان اول چې هغوی ته د هسپتال سہولت نشته دی.
مونږ بس مونږ ته حالات دلته کې خراب شو، هسپتال ته جوړ دی خو لکه ډاکټر پې نشته، ډیپټي پې نشته دی. لا اوسه پورې پی شروع شوی نه ده. مونږ ته چې څه تکلیف پېښ شي بس یا غلا نه ته زو یا پېښور.
راز محمد هم د اټا جوړ اوسیدونکی دی او هغه وایي چې له وړاندې هم په خوایزو کې د تعلیم حالت ډیر خراب وو، بیا حکومت کمیونټي اسکولونه هم بند کړل.
ایز اے ٹیچر خپل خدمات کوم سیز کمیونٹی اسکول، 90% ماشومانو کی تعلیم د سیز په وجه من الله پکل ته شروع کو. او د سیز د بندیز په وجه باندې جی پی ایس باندې مسر پریوته دي او هغه ماشومان چې کوم جی پی ایس کې هغه خپل سبقونه پریخي او د دانش صرف ماشومانو تعلیم متاثر شوی دي بلکې د تعلیم یافته ځوانانو چې کوم روزګار او هغه هم ختم شوی دي
او تیلا محمد ویل چې هغه د حکومت او د وسلوالو ترمنځ راګیر شوی دي روزګارونه یې ختم شول
دلته کې هر قسم روزګار زمنګ د گاډ روزګارونه وو زمنګ د دکانونو روزګارونه وو زمنګ د لارې روزګارونه وو د زمکو د زمیدارو زمنګ کوم دلته کې خپل فصلونه به کېدل او کوم دغه بم کېدل هغه باندې بم زمنګ خصات تیرې دو خو اوس سنشته اوس حالات زمنګ د ملک د دې ډېر خراب دي ګنه روزګارونه ټول زمنګ ولاړ دي او مونږ ته تکلیف پیدار طرف نه دی حکومت طرف نه مراد تکلیف ته دی نور طرف نه مراد تکلیف ته نو په دواړو په ماس کې ګیری مونږ یو روزګار هم دلته نشو کولای نن سبا
او فضل خالق یو ور بیا ویل چې د پیښور راتلونکي سامانونه ګران او د افغانستان راتلونکي سامانونه ارزان وو خو اوس د افغانستان لارې هم بندې شوې دي
مونږ ته بدلتا دائم چې دا غوړي بچ کوم ایکسپورت کې د سیزي په هغه طرف باندې واپس دی مونږ راکې تر تاوی کې مونږ ته کم از کم 2500 روپۍ دا غېدل یو 500 کې لوکو پارخ دی ډېر زبردست کاروبار اوس دلارې مونږ ته ټول نه زیات ضرورت دی چې دلته کومه ګراني ده کنه مونږ ته چې پېښور نه کوم شی راسي په یو دنیا کې مثلا نشه لکه په مونږ چې شروع دی ولې مونږ په بل ملک اوسېږو کنه مونږ په روس کې اوسېږو پاکستان کې خو مونږ نه یم پاکستان خو مونږ یې نه شادي کار هم شته دی خو پاکستانیان یې نه او مینه چې څومره پاکستان څه کوو هغه هم مونږ ته هغې سیله نه ملاوېږي ترولې زمونږ راځي مونږ نه د هغې باندې ټیکسو نه ځي که مونږ ته خشاک راځي د هغې نه مونږ نه ټیکس غواړي نو مونږ دې ملک کې اسې ناست دي مونږ پاکستانیان نه یې نن که پاکستان په امن کې دی او که بل ملک نه په امن کې دا قبل چې قربانیان ورنه کې ولاکې څوک نه پامن کی کینی
دا اولس غوختنې دي چې باید حکومت ته د هغوی پر سیمه کې اسکولونه او هسپتالونه جوړ کړي او د هغوی ورستو دي د افغانستان نه د نان کسٹم سامانونو لارې کولاو کړي چې د هغوی روزګارونه یو وار بیا روان شي شانواز ترغزی مشال ریډیو اټا جوړ خوایزی
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیا کلاڑی واہ واہ
کوم ٹیم دا چا سره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي
کوم شي با ډېر یادګار ده
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري او د مشال ریډیو په دې ورستۍ خبرونه کې زه هم دا اوس تاسو ته وایم چې د انګلستان او د سریلانکا ترمنځ د لسم نړیوال کپ د څلورم کوارټر فائنل لوبه د وخت روانه ده چې وقفه راغلې ده پکې انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او په 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 209 منډې وکړې یعنی د سریلانکا لپاره هدف وټاکه 213 نو که سریلانکا دا لوب ګټي 213 منډې به جوړي او که انګلستان یې ګټي سریلانکا به تر دې لمخه آوټ کوي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وسی او اوس زو لا ډیر اسماعیل خان سره نږدې سمې درزن ته د التا د مشال ریډیو خبريال سیلا مسعود په دې اړه ریپورت راکوي چې د دې سمې خلک د صحی ستونزو سره مخامخ دي راځي چې دا ریپورت وورو
د ډیر اسماعیل خان سره په انتظامی لحاظ منسلک د نیمه قبایلی سیمې درزیندا شیرانی قبایلیون د روغتیا د ډیرو سہولتونو نه محروم او د ضرورت په وخت خپل رنځیرون د ملک نور هسپتالونه ته لېږدوي د سیمې یو اوسیدونکی سید قاسم شاه ویایي چې په درزیندا کې د 24 بسترو هسپتال شته خو د سہولتونو د نشتوالي په وجه د نش په برابر حساب دی
تقریبا 2 لک آبادی په درزیندا کې هسپتال شته حالات ډېر ګډوډ دي وادو نه راځي د باران وسی سکاجي د شتینه ډاکټرې فلحال مو ډېر ضرورت دی مخکې دوه امبولانسونه راکړي او خراب ولاړ اوس یو نوی راکړی دی امبولانس خو هغه د ډریور نه سره زموږ هیڅ په فائدہ امبولانس نه راځي تاسو د امبولانس په کتلو غوږمو مریض نه جوړاري
یو بلکې بایلی سبا شرانی زیاتوي چې د درزنده د غریزه او کلیوالي سیمه قبایلیون په یو وشتمه پړې شاه خپل رنځیرون په شانو هسپتالونو ته رسوي
په درزنده کې نه د ډینټل ټیکنیشن تا نه ډینټل سرجن تا نه لیډیز ډاکټر تا نه الیچویان تا نو په دې مسلو باندې عموما خلک دامن تر روان په علاقې کې دي ته ګډ بنیادی سہولتونه پرووایډ نه دي او کوم په غرو کې ډیسپنسرانی دي هغه باندې یو میډیکل ټیکنیشن یا ډیسپنسر وی او چې کوم هغه ته میډیسن پرووایډ کوي هغه هم غیر معیاري دواني دي معیاري دواني هغه سره نشته چې په هغه باندې خلک مطمئن شي صحیح سہولتونه دا وخت په فارشرانی کې مو یې سر نه دي فقدان دی د سیادت د سہولتو د لوکل ڈسپنسری فائدہ نه سی حاصل دی غریبان یا په جنازو یا په اوشانو مریضان ته روډ را رسی بیا راوړي درازین بیا هسپتال ته درازین کې کوم ایکسرې پلان دی هغه هم درې کاله کال دی بند ولر دی خراب دی
په سیمه کې موجود میډیکل افیسر ډاکټر عباس خان سره په دا لړک چې مشال ریډیو رابطا وکړه هغه وویل
کوم نوې هسپتال جوړیږي فایبري هسپتال هغه ته کل شفټینګ وځي او ان شاء الله زموږ د علاقې به هیلث پرابلم تقریبا سال شي جدید دور به ټول سہولیات قبایل ته خوره شي او دا زموږ ډېره غټه علاقه ده غریبه علاقه ده ان شاء الله چې موږ پوره نه دی چې د دې پوره اداره وشي کوم دغه نوکل دی معمولي فار دی ټیکنیکل آج لري شي ان شاء الله فعال به شي
د درازین د شرانی قبایلون ویایي چې کدې سیمه د پاره منظور نوي اسپتال عمارات زر مکمل کړای شي او د پوره سټاف سره جدید سہولتونه هم ورته ورسول شي بیا به د سیمې د قبایلانو د صحت په حواله سره مشکلات زر حل شي سیلاب مسعود مشال ریجو ډیره اسماعیل خان
اوس به په شمالي وزیرستان کې د لکی اسدخیلو سیمو ته ولاړ سو هلته بیا خلک له ورانیو شکایت نه کوي خو له دې شکایت لري چې حکومت یې لاره نه جوړوي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري
لاکی اسدخیل د شمالی وزیرستان سرخار میرانشان سویلی اړخت ته پرته یوه لویه سیمه ده چې تر څلورو زرو پورې ابتی لري لاکی اسدخیل ته د میرانشاه رزمک په خیل لارې نه د ډمډل په مقام باندې اته کیلومتره کچا لاره ځي چې په خوړونو او راغونو کې تیره شوې ده په وزیرستاني ژبه کې مشران وایي چې خور ته دوایي بینوي لاکی اسدخیل سیمې خلکو ته هم په دواړو طرفونو کې مشکل وي د کلی خلک وایي چې کله بارانونه نه وي نو په دغه کچا لاره باندې دوی د سفر په مهال په دوړو او ګردونو کې پټ وي او کله چې بارانونه وي نو په خوړونو او لګاډو کې د بارانونو اوبو له کابله د دوی رابطه د نورو سیمو سره وشلېږي چې په اړه یې د دې کلی یو څو کسان مشال ریډیو ته وایي
د مونږ نن رحمان نه زده لاکی کلی سره تعلق لري دغه په وجه ته راخو مشته ډېر مشکلات دي زه خپل یو د ګاډي راوري وارینا وشل ګاډینا سره راشي دا نه مشته ډېر مشکلات په خوره دای نه شي بیا بیمورونی بیمورون ته خاص کړ دا تکلیف چې ایمرجنسی کیس وي بیا مش ډېر لري نه پاپ شي شو به ګاډي هنه شي سره ځکه چې وارینا راشي او سامان ختم شي دونه خغاله ختم شي ضروری خبر چې بیا ونه راشي مشته ډېر مشکلات بل روشنه دغه یو مین روډ دی والا کې تر غلې دی دغه د پوره امیر حکومت ته اپیل لچ مشته دا روډ ان په خو چار په شيری کو مشته ډېر سہولت نه ده نه جوړ شي
غازی ګوال لاګه خلک سره تعلق لري نشته د ضرورت د مشکلات چې ضرورت کچا د چې ویر وشي باروم وشي د بیشت ډېر تکلیف دی ګاډي لیارې زنه باندې نشي وته دی مرون وی یا څه وی بل تکلیف ته د چوانانو واخ لوټ شي ګاډي نه ملایږي ځتی مش په شپه په بل یو زی بل ژوند شپې کې دی مور ناراسي پانډي ګای ناراسي ډوډا ناراسي خړې لاکي دی خړې خوري دی نه بدشته نه چشتا پښه دا ګاډي نه ویلر دی بیا یې ډټسن بیا یې دا خړ ګاډ دی دا پسوارلی په چنستي وغټه خړې شي بیا د پیسې راغای په بازار شې راندې
د لاکه اسد خل سیمې خلک وایي چې د پاکستان جوړې دونه را پدې خو دوی د پولیټیکل انتظامی او نورو اعلی چارواکو څخه غوښتنه کوي خو لا تر دې دمه د دوی جایزې غوښتنې ته عملی جمان نه دی ورچولې شوی دوی دا هم وایي چې هر ځل د ټولټاکنو په وخت د شمالي وزیرستان منتخب د پاکستان قومي اسمبلی غړي د دوی سره د دې لارې د پخوالي ژمنه وکي او هر ځل دوی هغه چا ته خپل ووټ ورکوي څوک چې د دې لارې د پخېدو دوی ته یقین دهني ورکي خو دوی وایي چې د انتخاب نه پس بیا لاکه اسدخیل خونه د شمالي وزیرستان په شاه هم نګوري په دې اړه د دې کلی یو ملک خالد خان مشال ریډیو ته وایي
ډېر په دامن میجرګې کړي دي ګورنمنت مش په دامن ډېر لکه کړي دي خو لکه هغه د میجرګې چې کیمه شوی دي د میجرټو په ریډیو شوا نه دی په ډېر وطن باندې میج لکه پیرا گورنر پرې دا خبره میج رسولې دو بلکې مش ته ډېر دا خبره شوی دي چې ان شاء الله د محل کېږي خو بیا شوی نه دی لکه پروپوزل لیول باندې لکه د مشکر وی شوی دوه بیا شینه خلک کین زیتن دی رسولی او څه د میز د ایجوکیشن کمزری دو بیک ورډ پرته او څه بیا د ګورنمنت تو چې چیرې میز رزم کډر کالج تا پرندې ټایم باندې لکه گورنر چی او وزیر سمر چی ا بار بار اعلانات کو خلانات دی تر رسولی نه دی
په دغه سلسله کې مونږه د شمالي وزیرستان سی ان دبلیو محکمې یو مشر شزاده خان هم او پوخدل دوی اوه
مونږه لکه د سدخل زلکه تخپل تلای
چلتا تھا یاران دوستان مدی اولا کے روڈ ڈیر خراب تھا مخبل ڈیر اصو سے ذرا ٹریو کڑائی ڈیٹی سے میوا چاو کھولا خدا نہ تھا پاشا ذکر سے پلیارے ڈیر لو گردو نہ دی یو کلوٹ تھا پاشا پلیارے سے یو الگاٹ رازی ہر ڈیر کمپلیکیٹڈ تھا مخش مو سو جاپان ہیڈیٹ کے شامل کڑائی ہو پیگا چنا رہا لالا
دلا کے اسد خیل کلی خلکو وینا دا چ مقامی انتظامیہ باید د دوی دغه مشکل تپام وکړي سو دوی په مشکل وخت کې د دې لارې څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اردوونکو اوس د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر هغه ریپورت اوري چې د خیبر پښتونخوا د ځین سیمو د هوغونجونو په اړه دی چې په د پیسو په بدل کې په پنجاب کې ودول کیږي.
د بچو په مور او پلار د ښه تعلیم او تربیت نرستو دا هم حق جوړیږي چې د هغوی په خزه کې ودونه وکړي او بیا په خاص توګه چې د لوڼو ودونه په هغه ځای کې وکړي چې د هلک د کور کاروبار ناستې ولاړې او ځای ځایګي ورته په مکمله توګه معلومات وي ځکه چې دغه هلک سره د لور ژوند تېروي چې دا رنګ دغه جینې ته د واده نرستو څه تکلیف نه وي او بیا د ښه ژوند تېرولو خو هر انسان خواهشمند وي خو ولې د بده مرغه پښتني ټولنه کې داسې مور او پلار همشتا چې د خپل لور په سر پیسې واخلي او هغه لری د پنجاب دشتو کې پنجابیانو ته ورکړي چرته چې د خاون په کور کې په هغه ظلمونه کیږي د پنجاب ضلع چکوال پکلی برپور کې واده شوی یو جنې مشال ریډیو ته صدا سي وایي
زما شازیا زده مردان بس وخت تیروي خوشاله خو نه مبدي بس خاون مې مده او کور کې مې بنم ده پس په بن راغلی مې بس ډیر صاف عمر دې تیروي ډیر غلط کار دی چې لور خپل خرڅه کی او لور خوښې ناخوښې ته خو نه ګوري بسو دا پنجاب دی او پنجاب کې بیا بھرپور دی
دغه رنګ یو بل جنې نادی هم خپل روداد مشال ریډیو ته صدا رنګ بیانوي
زه بڑا پیرې ما بس د کلی د مور پلار جون خو 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 بس درګې خامہ خاص پتې نه چلته دي دا زمو پسې اورشتره غلې وازه ته ما مور کوټه نوم د کتر کارته نوم بس یې ګیره له بیا تاسو پته نه لګیدا چې راشه زمو غختل لکه باندې مو خو لکه د مور سره می بچپن ته یو زوی می اوس مرچې وي د شپګو می شته یو مې ورکه زوی دا غو خامہ ته خاون می خپل زمیداری بس کله سره لاړ شم کله نه بس ها گزاره کول دي نو سبا کې چې کله پنه سره خبره باندې یو بل تر کا غوسه کیږي دا له شه مو سړی را جګړه کړو نو مور بس مجبوری نه بس دی بس کې دا کزما د خپل ماما زامن هم بو بس وی له نو مر کړي بس وی له دې درته یو کوم او عام بس په داسې دغه ور کړم چې څنګه دا هغه جوړ د کډ لالان هغه مینس کړه غیر نو بس دی خو لا کزما پلاس دې هغه ماته چې پتان دې زرو په خسته وي کزو زبدی رزم لازم کنه دی او چې دوم نظر زر والے زیرا
کله چې مشال دی بیو د دې جنې د خاون نه پښتنه وکړه چې تا ولې د پښتنې سره وعده کول غوښتل نو هغه وویل
ما سره خوشی ته شوق ته گیا ما مې بار دوست نه و
بس دا مې سه په خوشاله او شوق کړی دا الته زما دوستانو اغي وي چې ستا به مون خزه کرشتو دلته هم ډېر پنجابی جنې کېشتا خو زما شوق او چې زه د پښتنې سره وعده وکم اصل کې زما د پښتنو د پردې نظام ډېر خوښ دی زکه چې دوی ډېر پلټه کوي او دلته خو د پردې نظام نشته او نه څوک کوي
د انساني حقوقو غیر سرکاري تنظیم مشر سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې پښتنو کې داسې خلک شته چې د لوڼو په سر پیسې واخلي او پنجاب یا نورو علاقو کې وعده کړي خو ولې دوی بیا د هغې د ژوند نه خبر نه وي چې په هغې څه تیریږي
اگر ایشو دے کم چی لا پوری خلقو تا دے باری کس معلومات نشتا دل چدا ہر سپا پتے ہی گی تا یو مردان کی یا زنانا سرا انٹرویو کرے او دے چاہ چی نور دگا سی اسے خو خلق وی چی ما وازک لا خو پا حقیقت کے آغا جنائے خرسا کری گی پا پنجاب کے بے آغا جنائے لارشی آغا بے آغا مور کلار تا ہیس نہیں پتا چې اخی سره بس کیږي نو دا ما خو ته یو مور انټرویو کړو چې کوم چې اوس جاړي چې دا پیمانه دا څه کړی دی خو په څو مالچ کې دا نه پتا
سمن من اللہ زیاد اکڑا چدی تے انسانی قاچاگری ہم ویلے شی اور ددی پرزت قانون ہمشتا کھولے پدی باندھی مونگ تلغلی پاتے شیو جیو
قانون کو بالکل صحیح دینا چاہیے مخ کے یا ہو ہیومن ٹریفکنگ اگے لاندے راضی جی کمل کے خپل قوانین سا یہوی جنایا کا خپل پورا مرضیوں حقوق لکھی گی اور کم طریقے کی چدا وزن کی گی دا ہو نہ صرف قانون بلکہ اسلام ہم کمپلیٹلی خلاف دے گی
تاسو مشال ریډیو اوري اوس هم د خبرونې په پای کې یو داس ریپورت چې د پېښور د شار پاړه هغه سندرو ته پکې کتنه سوي ده چې شاعرانو ور لخپل شعر لیکلې او سندرغاړو ورته د موسیقي او هنر جامه ورغوستې ده. دا ریپورت د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبید تیار کړی.
پیخور چې لپخوانه ورته د خایستونو او ګلونو خار ویل شوی تر اوسه یې دا پیتری ښکلا له ځان سره له یوه نسل نه بل ته په خپله غیږه کې راوړي، ځکه خو وخت په وخت په سندرو نمانځل شوی دی. کله چې کومه کلیواله مینه له خپل مین نه د سینګار لپاره غوښتنه کوي، که خپله چوپه هم وي نو د معشوق سلطان په خوله ګویا نه شي. خو صدری لسیزی وړاندې چې په کابل د اور لمبې بلې شوې او د کابل د اور د لمبو تاو چې تر پیښوره راورسېدو، نو د رحمت شاه سایل د زړه تڼاکه د ګلزار عالم په مرۍ کې وچاودېده. خو کله چې پیښور د خپلې ښکلا په زور د بدرنګۍ سورې له سره ایسته وغورځاوه، نو عرفان خان د فضل سبحان عابد د سندرې ښکلا په لر او بر کې په داسې جانانه انداز وشیندله چې هر چا وویل چې په رښتیا هم پیښور خو پیښور دی کنه. او کله چې بیا د پیښور د ښکلا بونه شو زغملې، نو یو ځل بیا فضل سبحان عابد راپورته شو او د لر او بر پښتنو د زړه ناره یې د حشمت سحر له خولې وایسته.
پیښور کے پر حرم جوڑوا لاد کابل پر ہر ور غلے دل تلا بل
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس وخت سوی دی د خبرونو د لنډیز. شاهین بنارای سټوډیو ته راغلی دی، راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه مشاورتي غونډه پای ته رسیدلې ده. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیمی فائنل کې د ګډون بلنه ورکړې ده. کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. کورمه کې د جمعې په ورځ تختول شو کسانو کې 11 خپلو کورونو ته رسیدلي دي او افغان ولسمشر حامد کرزی نن د نوروز نړیوال جشن کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی.
او د خبرونو لا دی لنډی سره د نن ورځې د دې ورستۍ خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو سره او د خبریالانو په ملتیا له تاسو څخه اجازه غواړي. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ. سبا به بیا هم د سلام پښتونخوا د خبرونې په پیل کولو سره ستاسو په خدمت کې یو.